السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو له دغو موضوعاتو خبرو. پر کابل د طالبانو نوې واکمنی، یو پلاوی چې حامد کرزی او عبدالله به هم پکې وي، دوهې ته ځي.
موږ غواړو په همدې افغانو کې یو تفاهم وي، یو سوله ییز شکل باندې راتلونکي لپاره یو تخصیص برابر شي.
د کابل ښار د نن وضعیت څه ډول دی؟ د خپل خبریال د سترګو لیدلی حال در سره شریکوو. محمد اشرف غنی له افغانستانه وتلی، د حقوقي او قانوني پلوه پر افغانستان څه ډول فضا حاکمه ده؟
دا یوه خلا ده، ځکه طالبانو هم تر اوسه پورې د دغه قوانینو د دغه حقوقي اسنادو ابطال یا لغو اعلان کړی نه.
دویمه نیمایي کې درته امنیت او سالم چاپیریال او ژوند په شیبو کې خبرونې هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې له دې چې دې موضوعاتو ته راوګرځو، احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د راتلونکي نظام پر څرنګوالي په قطر او پاکستان کې خبرې په پام کې دي. د افغانستان یو پوځي جت الوتکه په ازبکستان کې نسکوره شوه او ارمنستان د کشمیر په مسله کې له هند څخه ملاتړ اعلان کړی. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. راپورونه وایي چې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نن 15 کسان وروسته له هغه ووژل شول چې سلګونه کسانو الوتکو ته د ننوتو هڅه وکړه. رویټرز خبري اژانس د عیني شاهدانو په حواله دا راپور ورکړی. یو عیني شاهد ویلي د 15 کسانو جسدونه یې ولیدل چې یو موټر ته واچول شول او یو بل وویل معلومه نه ده چې دا کسان په ډزو وژل شوي که تر پښو لاندې شوي. له دې مخکې یو امریکایي چارواکي ویلي وو امریکایي سرتیرو چې د هوایي ډګر امنیت یې په لاس کې دی د خلکو د تیتو پره کولو لپاره هوایي ډزې وکړې. تمه ده چې د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه په دوها او اسلام آباد کې بحثونه وشي. په افغانستان کې د قدرت تشه پرون د زمري په 15مه وروسته له هغه راغله چې ولسمشر اشرف غني له هېواده ووت او طالبانو د کابل په ګډون تقریبا پر ټول هېواد ولکه ټینګه کړه. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم لازادی رادیو سره په خبرو کې ومنله چې د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه د بحث لپاره یو پلاوی له کابل څخه قطر ته ځي، خو وایي د دې بحثونو اجنډا معلومه نه ده.
فعلاً حالات داسې دي چې عادي حالات نه دي. وخت ډېر راتګ شولو وبګورو چې څه کېږي. دغه وروسته به کېدای شي چې په څه شي موافقه وشوه، په څه شي نه کېږي او څنګه باید د راتلونکي ترتیب برابر شي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون ماښام وویل چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ده او ډاکټر عبدالله غوښتي دي چې د راتلونکي نظام په اړه له طالبانو سره د خبرې لپاره دوهې ته ولاړ شي. له بلې خوا د افغانستان د سیاسي مشرانو په ګډون یو پلاوی په اسلام آباد کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د یونس قانوني، کریم خلیلی، صلاح الدین رباني، احمد ولی مسعود او لطیف پدرام په ګډون له دې سیاستوالو سره په ګډنه کې په کتنه کې په افغانستان کې د جمهوریت، سولې او ثبات په اړه خبرې کړې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وای په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری جرینوف به سبا سه شنبه د طالبانو له استازو سره په کتنه کې په افغانستان کې د روسي کارکوونکو پر امنیت خبرې وکړي. زمیر کابولوف نن د روسیې ایکو مسکوي رادیو ته وویل چې د روسیې سفیر به په کابل کې د طالبانو له استازو سره په دې اړه خبرې وکړي چې دا ډله به په کابل کې د روسیې د سفارت امنیت څنګه خوندي کوي. مسکو له دې مخکې ویلي وو چې په کابل کې د خپل سفارت د کارکوونکو شمیر نه کموي، خو کابولوف وویل په افغانستان کې د ګډوډۍ د پای ته رسیدو تر وخته به د سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. رویټرز خبری آژانس د ازبکستان د سیمه ایزو رسنیو له قوله راپور ورکوي چې د افغانستان یو پوځي جت الوتکه په ازبکستان کې نسکوره شوې. د ګازیتا اوز ویبپاڼې د راپور له مخې دا جت الوتکه پرون ماښام د ازبکستان په جنوبي سرخاندریا ولایت کې نسکوره شوه. د ویبپاڼې د هغو روغتیا پلانو تصویرونه هم خپره کړي دي چې د افغان هوایي ځواک په یونیفورم کې له یو کس سره مرسته کوي. د خبری ویب سایت هم دراز د سیمایزو سرچینو له قوله ویلی دی دوه نور کسان چې ګمان کیږي هغه هم په دیالو تکه کې و د علاج لپاره د ترمز یو روغتون ته انتقال شوی. د ازبکستان حکومت پرون خبر ورکړ چې څلور اتیا تنه هغه افغان سرتیری نیولی چې د هیواد ته وختي وو او د علاج غوښتنه یې کوله. لاسادی رادیو خبرونه اوري. د ارمنستان حکومت له پاکستان سره د سرحدي لانجې په مسله کې له هند څخه پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د ارمنستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ارمین ګریګوریان پرون د اګست په 15مه په هغو مراسمو کې چې په پلازمینه ایروان کې د هند خپلواکۍ د 50مې کلیزې په ویاړ جوړ شوی و وویل ارمنستان تل د جموا او کشمیر په مسله کې د هند ملاتړ کړی. ګریګوریان د هند د هغو بیانونو ستاینه وکړه چې د ده په وینا پر ارمنستان د ترکیه او آذربایجان د یرغل پر مهال د ایروان په ملاتړ خپره کړی و. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر د نوې ډیلي او ایروان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا د فرصتونو یادونه هم وکړه. په پام کې ده چې د امریکا د سمندري ځواکونو سرتیری پاول والن چې په روسیا کې د جاسوسۍ په تور په حبس محکوم شوی له محکمې وغواړي چې خپل هیواد ته یې واستوي څو د حبس پاتې موده هلته تیره کړي. د 55 کلن والن مدافع وکیلې اولګا کارلووا نن د زمري په 15مه وویل چې امریکا ته د دې د موکل د لیږدولو غوښتنلیک چمتو دی. هغې زیاته کړه چې د جمعې تر ورځې به دا غوښتنلیک د مسکو ښاري محکمې ته وړاندې شي. میرمن کارلووا زیاته کړه که دا غوښتنه ومنل شي نو دا به د دواړو هیوادونو د ښه نیت څرګندونه وکړي. والن د 2018 کال په ډسمبر کې د جاسوسۍ په تور ونیول شو او د 2020 کال په مې میاشت کې محکمې په 14 کاله باندې محکوم کړ. دا حکم هغه مهال په متحدو ایالاتونو کې د خندونکي عدالت په توګه وغندل شو. او په روسیا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر د 3 پرله پسې ورځې لپاره له 800 واوښت. روسیې پرون د اګست په 15مه اعلان وکړ چې د 24 ساعتونو په ترڅ کې 814 کسان په کووید 19 ناروغۍ مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیا او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس د نوې خطرناکې بڼې د چټک سرایت خبرونه ورکړل شوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږه وی پانه ته ورتللې شي پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپور ته. طالبان مني چې د راتلونکو نظام د سرنګوالي پاړه یو پلاوی له کابله دوه ته ځي. په قطر کې د دې ډلې سیاسي دفتر وایي لا معلومه نه ده چې دا پلاوی به کله ولاړ شي، خو دوی ورته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره شپه پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وویل زلمی خلیلزاد له ده او ډاکټر عبدالله نه غوښتي چې د راتلونکي نظام د سرنګوالي په اړه د خبرو لپاره دوهې ته ورشي. هاخوا د افغان سیاسونو یو پلاوی بیا پاکستان ته تللی او هلته یې د دې هېواد بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د راتلونکي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. دا چې خبرې پر څه مسایلو راڅرخي تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبان وایي په افغانستان کې د راتلونکي نظام ته جوړېدو په اړه له یو شمېر افغان سیاسینو سره خبرې کوي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی به ژر دوهې ته ولاړ شي او دوی هم چمتو دي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه سره بحثونه وکړي.
موږ غواړو په همدې افغان چې یو تفاهم وي، یو سولهییز شکل باندې راتلونکي لپاره یو ترتیب برابر شي. نو موږ هم غواړو چې کسان که راځي هغوی راشي دلته کینو سره وګورو چې تر اوسه فعلاً حالات داسې دي چې عادي حالات نه دي. وخت ډېر راتګ شولو وګورو چې څه کېږي، دا وروسته بیا کېدای شي موږ چې په څه شي موافقه وشوه، په څه شي نه کېږي او څنګه باید د راتلونکي ترتیب برابر شي.
طالبان داسې مهال افغان سیاسونو سره د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه بحث ته لیواله او په تمه دي چې پرون یې د ارشاد او دعوت کمیسیون مشر امیر خان متقی وویل د واک لیږد روښانه دی او راتلونکی نظام د هغه چا دی چې اوس پر ټول وطن حاکم دی. خو د هغه له خبرو وروسته په قطر کې د دې ډلې بلغړي سهیل شاهین اسوسییټډ پریس ته وویل د ټول ګډونه یا همشمول اسلامي حکومت د جوړېدو لپاره خبرې پیلوي. د زیاته کړي د واک د انحصار فکر کې نه دي او د یو ټولګډونه اسلامي حکومت د جوړولو لپاره د ټولو افغاني جهتونو سره خبرې پیلوي. خو له افغانستان تر اوسه د دې خبرو د پخلي خبره یوازې پخواني جمهور رئیس حامد کرزی کړي. هغه تیره شپه بی بی سی ته وویل له طالبانو سره د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه د خبرو لپاره دوه ته ځي. خغلی کرزی زیاته کړه زلمی خلیلزاد د ته ټلیفون کړی او ترې وغوښتي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. هغه ونه ویل چې دا سفر به کله وشي، خو ټینګار یې وکړ چې له طالب مشرانو سره د سولې او امنیت د راتلو لپاره اړیکه کې دی. د افغان سیاسونو او طالبانو ترمنځ د راتلونکي حکومت د څرنګوالي د پیلېدو بحث داسې مهال مطرح کیږي چې یوه ډله نور سیاسیون پاکستان کې دي. محمد یونس قانونی، محمد کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی، محمد محقق، احمد ضیا مسعود، احمد ولی مسعود، لطیف بدرام، خالد نور او زنی نور د دې پلاوي غړي دي. دوی نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ولیدل. ښاغلی قریشی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي له افغان سیاسیونو سره کتنه کې په افغانستان کې د جمهوریت، سولې او ثبات په اړه خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون بیا حمید کرزی او عبدالله عبدالله اعلان وکړ چې د ګډوډۍ د مخنیوي، د سولې اړوند مسالو او په سوله ییزه توګه یې د واک د لیږد مدیریت لپاره د ګلبدین حکمتیار په ګډون د همغږۍ شورا جوړه کړې ده. په ورته وخت کې ملګري ملتونو نن دوشنبه د افغانستان په اړه بیړنۍ ناسته رابللې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش له طالبانو هم غوښتي چې له زغم کار واخلي، بشري حقونو ته درناوی وکړي او د بشري مرستو رسیدو ته زمینه برابره کړي.
و موریدل چې طالبان منی چې دراتلونکو نظام د څرنګوالي پاړه یو پلاوی له کابل دوهی تزیدا په داسې حال کې ده چې پرون له شلو کلو ځنډ وروسته طالبان پلازمینې کابل ته ننوتل او ماښام مهال تر ارګه هم ورسېدل. دوی د کابل په بیلابیلو دولتي ادارو کې ځای پر ځای شول او د کابل په لارو سړکونو کې هم دوی نن چیک پوینټونه جوړ کړي دي او د طالبانو جنگیالي د کابل پر سړکونو هم لیدل کیږي. دا چې په ښار کې وضعیت څه ډول ده، خلک په دې اړه څه فکر کوي او د بازار وضعیت څه ډول دی، په کابل کې زموږ همکارې دا وضعیت څارلی دی. دا مهال سټوډیو ته وصل ده. مهرباني وکړئ که اورېدونکو ته دا ووایي چې په کابل کې څه روان دي، نن سهار ورځ څه ډول پیل شوه او تر اوسه چې مازدیګر مهال دی څه پېښ شوي دي په ښار کې؟
کابل خاریا طالبان تر واک لاندې د ژوند لومړۍ ورځ تجربه کوي. له شلو کلونو وروسته دغه ډلې یو ځل بیا په افغانستان کې خپله ولکه ټینګه کړه او د خپل واک پایلې اعلان کړ. تېره شپه ماښام کابل ښار ته دوی راغلل او د ټولو دولتي او عامه ځایونو او دفترونو کنټرول یې واخیست. خو د دې ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي د یو نامعلوم برخلیک په لوري تک اندېښمن کړي دي. عبدالله احمدزی چې د افغانستان د پوهنې وزارت له کارکوونکو د ازادي راډیو ته وویل که څه هم اوس حالت نورمال دی، خو دوی هیله مند دي چې په راتلونکي کې داسې یو وضعیت رامنځته شي چې هغه د افغانستان د ثبات لپاره اوسي. او دوی وایي چې لا هم د موږ برخلیک معلوم نه دی چې موږ به بېرته همدغه دولتي کارکوونکي خپلې دندې پیل کا کنه. د دولتي کارکوونکو د تر څنګ د بشري حقونو یو شمېر فعالان او هغوی چې مدني فعالیتونه یې کول د افغان میرمنو دراتلونکي په اړه اندېښنه څرګندوي. له دې ډلې زرمینه کاکړ وایي چې افغان ښځو په تېرو شلو کلونو کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې چې نه باید له منځه لاړې شي. همدارنګه که څه هم طالبانو په تېره کې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو له تعلیم او کار کولو سره هېڅ ډول ستونزه نه لري، بلخوا ځینې عام خلک بیا خوشبینه دي چې ښایي په هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات او همدارنګه پرمختګ ته زمینه برابره شي. یو خیاط عرفان الله نومیږي، هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وویل چې اوس په ښار کې د دوی د دوکانونو او بازار وضعیت کنټرول دی، هیڅ نوه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې او د دوی کاروبار هم په عادي ډول په مخ ځي. تر دې دمه په ښار کې په رسمي توګه د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. که څه هم ښار کې د یو ناڅرګند حالت په اړه د خلکو ترمنځ چوپتیا خپره ده، خو د الوتکو غږونه بیا دا چوپتیا ماتوي. امریکا، کاناډا، برېټانیا، استرالیا او ګڼو نورو هغو هیوادونو چې په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې سیاسي او ټولنیز همدارنګه د بیا رغونې په برخه کې فعالیتونه درلودل، همدا اوس هم د خپل سفارتونو د ډیپلوماټانو او کارکوونکو تر څنګ هغه افغانان د هېواد بهر انتقالوي چې له دوی سره یې کار کړی دی. طالبان وروسته له هغې کابل ته راننوتل چې پرون افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هېواد پرېښود. په دې تر څنګ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغني برادر په یو ویډیوي بیان کې د دوی د بشپړې بریا اعلان وکړ او خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړ. خو تر اوسه د پنجشیر ولایت د نیولې په اړه بیا طالبانو څه نه دي ویلي. د افغان حکومت هیڅ کوم چارواکي په ځانګړې توګه د کورنیو چارو، ملي دفاع وزارتونو، د ملي امنیت ریاست او نورو اړوند ادارو هیڅ چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي. راپورونه ښیي چې ټولې دولتي او امنیتي ادارې د طالبانو په واک کې دي. بلې لودین صاحب،
ډېره مننه. کور مو ودان. په کابل کې زموږ خبریاله و چې د ښار د نن ورځې حال راکوو. طالبان پرون له شلو کلو ځنډ وروسته پلازمینې کابل ته دننه شول. د شپې مهال دوی ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ساتونکي ارګ وسپاره. دوی په یو لنډ خبري کانفرانس کې هم راڅرګند شول چې الجزیرې ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرو. په کابل ښار کې وضع نن داسې ده چې هلته د لارو سړکونو په بیلابیلو ځایونو کې د طالبانو وسلوال لیدل کیږي. دوی چیک پوینټونه هم په ځینو سیمو کې جوړ کړي. ځینو اوسیدونکو د کابل راته وویل چې یو شمیر دکانونه خلاص دي، خلک کاروبار ته بیرته ګرځېدلي، خو لا هم په ښار باندې د ویرې فضا حاکمه ده. په کابل کې نړیوال هوایي ډګر کې بیا وضع بدله ده. هلته د څو تنو د وژل کېدو راپورونه خپاره شوي دي، ځکه چې زرګونه کسانو هوایي ډګر باندې هجوم وروړی په دې نیت چې دوی الوتکو کې له افغانستانه د باندې ووزي. ځینې انځورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپاره شوي ښیي چې خلک د تیارې په ځغاستلیکه کې ولاړ دي، او الوتکه چې کله پرواز کوي دوی هڅه کوي چې حتی په الوتکو پسې ځانونه سریخ کړي. دا د کابل د نن ورځې وضعیت دی. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خپرونو کې د ښار د وضعیت نور حال هم درسره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم د افغانستان په وضعیت کې پاتې کیږو. طالبان پرون د شلو کلو ځنډ وروسته پلازمینې کابل ته ننوتل، دا وروسته تر دې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو نامعلوم هیواد ته ولاړ. وروسته معلومه شوه چې دی تاجکستان ته تللی. البته لا هم په رسمي ډول د دوی دغه خبره تایید شوې نه ده. ځینو راپورونو کې دا هم راغل چې له تاجکستانه ښاغلی غنی عمان ته انتقال شوی دی. ماخوستن مهال پرون ارګ طالبانو ته وسپارل شو د ښاغلي غنی د یو ساتونکي له خوانه، او طالبان د ارګ په خونو کې ګرځېدل او دوی په ګلخانی ماڼۍ کې یو لنډ خبری کنفرانس هم درلود. اوس پوښتنه دا ده چې څه به کیږي، او دا مهال له حقوقي پلوه او له قانوني پلوه پر کابل څه ډول فضا حاکمه ده. همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په ترڅ کې د حقوقي چارو له کتونکي عبدالستار سعادت نه وکړه.
داسې وضعیت طبعا په یو هیواد کې چې کله د سیاسي رژیمونو بدلون راځي، هغه هم چې ډېر زیات پراخ غټ ایدیولوژیک تفاوت ولري، مثلا زمونږ د اساسي قانون په مقابل کې د طالبانو لایحه ده، البته د پخواني اساسي قانون اوس ورته نشو ویلی اوسنی، نو دا یوه خلا ده. ځکه طالبانو هم تر اوسه پورې د دغه قوانینو د دغه حقوقي اسنادو ابطال یا لغو اعلان کړی نه، او د بل پلوه دوی د خپل هغه د حقوقي نظام و مکمل نظام په جزئیاتو کې لري نه، له دې نه وروسته باید دوی قوانین تصویب کړي یا هم د پخواني قوانینو ته اعتبار ورکړي. مثلا که تاسو ترافیک قانون ګورئ، هغه کې تفاوت نه کوي چې هر څوک وي، هغه تغییر ور نه دی، مدني قوانین د تغییر ور نه دي. خو د جزا په قانون کې ځکه ډېر بنیادي تغییرات راځي، یا مثلا اساسي قانون اوس نور د تعلیق حالت ته لاړه. په ځینو مسایلو کې په ایدیاو خواته نه موږ اوس ته کولای شو چې دا یو حقوقي خلا ده، یعنی موږ نه پوهیږو چې څه دلته تطبیق شي. مګر طالبان شاید نن یا سبا داسې یو اعلان وکړي چې دته یو نظم ورکړي او موږ له دې حالاته ووځو. دا اوس یو نظامي حالت دی، طالبان هم لګیا دي دغه خلا چې رامنځته شو. متاسفانه د غنی د تښتې نه وروسته لوټمارو غلو ته موقع په لاس ورغله، خلک ډېر زیات وځورول. اوس طالبان اړ شول چې راشي تقریبا 15,000 کسان شاوخوا رانوځي د کابل د امنیت لپاره. نو اوس موږ نشو ویلی چې موږ هلته یو حقوقي حالت لرو، مګر دا به ډېر زر یاده شي.
بله، او سعادت صاحب، تاسو د محمد اشرف غنی له هېواده پرېښودو ته اشاره وکړه. استعفا یې نه ده ورکړې، اما هغه کوم پیغام چې تیره شپه خپور کې هغه کې ویلي چې دای بل دې وروسته افغانستان ته د ځینو طرحو او برنامو د وړاندې کولو لارې خدمت کوي، دا کلمه په څه معنی؟ آیا استعفا یې بللی شو او کنه باید رسما استعفا وکړي د لپاره چې واک یوې بلې ادارې ته یا بل چا ته وسپاري؟
خدا فکر کوم چې غنی په همدې تمه استعفا ونه کړه، د واک انتقال ونه کړه، چې ګویا که ځینې هیوادونه په تبعید کې دا د رئیس جمهور په توګه په رسمیت پیژني، یا مثلا ځینې غربي هیوادونه اوس وایي چې که چېرته موقت حکومت یا نور انتقالي جوړښتونه ونه مني طالبان دوی به ځي، مثال هغه به کوي، په رسمیت به نه پیژني د اسلامي امارت. اما ذکر کوم غنی دغه تمه لک در اشتباه تمه ده، ځکه غنی نور د افغانستان په زړونو کې ازل شوی، د افغانانو په ذهنونو کې ازل شو. د پورسته شیبو کې هڅه وکړه چې 45 میلیون ډالر ځان سره وتښتي، نو د په هغه تمه باندې دا کار کړی دی. دا شی هیڅ کړی دی، هلته د استعفا کلمه هم ذکر کړې نه ده.
اما سعادت صاحب فکر نه کوي چې امنیتي پرسونل به دا غوښتنه ترې کړې وي؟ ځکه افغانستان د دغسې انقلابونو بعد تجربې لري، مثلا د کابل ته د طالبانو راتګ او د نجیب الله اعدام هم هغه مهال همدغسې وضعیت تقریبا سره ورته و. غني هم ویلي چې که دای نه وي وتلی، ار کې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ کېده او ممکن کابل ښار وران شوی وای، د بخپل هم خپل امنیت په خطر کې لیده، یا به د دغه امنیتي ټیم د سر خطر لیده؟
یو خود خپل امنیتي ټیم خبر کړی نه دی، پیپیس خبر نه و دا لاړه، دا خبره سمه نه ده. دوم هلته امریکایان راغلي و، د ژوند تضمین و هیڅ مشکل ورته نه و، د قدرت د انتقال ژمنه یې کړې وه. په اصل کې د دا تیښته د هغه 45 میلیون ډالر لپاره پټه وکړه چې هغه هم موقع پیدا نه کړه. وروسته د دې خپل ساتونکو د ځینو کسانو په لانجه شوی و چې دا خبره افشا شوه په درې موټرو کې دا پیسې نه. د دې سر لپاره کوم خطر نه و، بیا فکر وکړي چې حتی د دې سر لپاره هم خطر وي. یو څوک چې د سولې دومره چانسونه فرصتونه هغه ننګوي، هغه په افغانستان راوړي، دغسې یو وضعیت ته چې اردو منحله شوه، یو نظام په کې لاړه، څومره خلک ووژل سول، لښکرګا په کې لولپه شوه، خو بیا به ولاړو هلته به وژل سوی و، څه خبره؟
بله، کور مو ودان. ډېره مننه د حقوقي چارو کتونکي عبدالستار سعادت و چې له موږ سره یې پر دې خبرې کولې چې پر کابل ښار او په مجموع کې په افغانستان دا مهال څه ډول حقوقي فضا حاکمه ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو د سهار له وو د ماخام تر وو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 سپو او د غراس په اکثر لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 څپو خبرونه لري. لکه څنګه مو چې په خبرونه کې هم واوریدل، پر کابل ښار نن د طالبانو د نوې واکمنۍ لومړۍ ورځ د خلک دغلته د طالبانو تر واک لاندې لومړنۍ ورځ تیروي. په کابل ښار کې فضا یو څه نسبت پرون ته ښه ده، خو ګڼو خلکو آزادي راډیو ته ویلي چې کابل ښار کې یو څه ګډوډي شوې ده، چور شوې دی. البته له موقع نه په استفادې هر چا وسله راخیستې او ځان طالب معرفي کړی. تر اوسه طالبانو هم نه دي تایید کړي چې دوی څومره دغسې کسان نیولي، خو د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي سهیل شاهین ټویټ کړی دی، ویلي دي چې د دوی هیڅ یو وسلوال اجازه نه لري چې د خلکو کور ته ننوځي. خو بیا د کابل ښاریانو لیکلي چې وسلوال چې په ظاهره نه ښکاري چې څوک دي، د کورونو دروازې ټکوي او کورونه پلټي، او دوی داسې ښیي چې دوی ګواکې طالبان دي او په دولتي کسانو پسې ګرځي. خو لا هم تایید نه ده شوی چې دا رښتیا هم طالبان دي او کنه. له دې موقع نه په استفادې ځینې کسان غواړي چې چور او تالان وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان تر ټولو لوی زندان پولیچرخي هم مات شو. دغلته د سیاسي بندیانو تر څنګ سلګونه جنایي بندیان هم وو چې ټول اکثر د کابل په جنایي جرمونو کې ښکېلو، او دوی په همدې تورونو د زندان پنجرې ته غورځېدلي وو. وس راځو دې ته چې په خوست کې یو شمیر خلکو د عامه دولتي تاسیساتو او شتمنیو د چور مخه نیولې. وروسته له هغه چې افغان حکومت د دې ولایت ټول نظامی او ملکی ادارې وسلوالو طالبانو ته پریښودي او ښار خالی شو، یو شمیر خلکو هڅه وکړه چې له فرصت نه په استفادې دولتي ادارې او د خلکو مالونه چور کړي، خو په خپله د خلکو له لورې یې مخه ونیول شوه. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې.
وسلوالو طالبانو د افغانستان سور ختیځ ولایت خوست هم د یک شنبه په ورځ له غرمې وړاندې تر خپلې ولکې لاندې راوست. دوی د خوست ښار ته په داخلېدو سره د دې ولایت د ښار ټولې چارې او واګې په خپل لاس کې واخیستې، او لومړی یې د دې ولایت له مرکزي زندان نه ټول بندیان خوشي کړل. خو د وسلوالو طالبانو له راتګ وړاندې د دې ولایت نظامی او ملکي ادارې له کوم مقاومت پرته دوی ته خوشې شوې، او له همدې تشې په استفادې یو شمېر کسانو د دولتي ادارو د چور هڅه وکړه، خو د خلکو له لورې یې مخه ونیول شوه. د خوست د مصطفیات ریاست د ټولو اسنادو او د ریاست د ودانۍ همدارس د کرن ریاست د ودانۍ او په دې ودانۍ کې د شته خوراکي او غیر خوراکي مرستندوی توکو ژغورل یو له مثالونو یادیږي. د خوست یو اوسیدونکی انور زادران ازادي رادیو ته وویل
غنا غنا زیات شو دا موزه شو چې کارتا طالبان را نږدې شو دغه ورسته د زراعت په خانه باندې مخالکو چور شروع کو شاوخه دوه درې سوه بجې غنم خلکو چور کړی وي دغه ورسته د کلي د کلي ځوانان خبر شو دغه مخه ونیوه او قدمو ته یې کلپونه وچول کله چې طالبان راغله کارته داخل شول دوی ته یې وسپارل.
د خوست د شیخ زید پانتون ودانی هم د همدې پانتون د استادانو محصلانو او د ودانی ته د ورڅر موسیدونکو په هڅو له چور او زیان ژغورل شوی. د دې پانتون استاد اسد الله تنی ازادي رادیو ته وویل
موږ د دې لپاره چې د دغه شرایطونه یو شمېر هغه چپولګر او غله چې غواړي چې د دې موقع او فرصت نه په استفاده سره چور وکړي نو د دوی د مخنیوي لپاره موږ د دې لپاره چې د خوست دغه ملي پانګه دغه اکاډمیک مرکز همدا ډول نور تاسیسات ملي شتمنۍ باید خوندي وساتل شي موږ هم په ځان باندې دا لازمه وګڼله تر څو د پوهنتون د استادانو په توګه د کارمندانو په توګه او د پوهنتون د محصلینو په توګه هلته تشریف یوسو تر څو د شرایطو د ګډوډېدو په حالت کې د هغې څخه ساتنه وکړو.
وروسته له دې چې وسلوال طالبان د ښار ټولو برخو ته ورسېدل او د ښار چارې یې په خپل لاس کې واخیستې د ښار د سوداګریزو سیمو د افغانستان بانک د شخصي بانکونو صرافیو او د دولتي ادارو د ساتنې مسؤلیت یې په غاړه واخیست. که څه هم د وسلوالو طالبانو له راتګ وړاندې د جنگ د دواړو غاړو له خبرداریو څخه د خوست زیاتره خلک د یوه نسبتا شدید جنگ څخه په اندېښنه کې و خو له ماسپښین وروسته تر ماښامه د ښار او په شاوخوا سیمو کې ګڼ خلک لیدل کېدل چې له کورونو د باندې راووتل او د سوله ییز انتقال خوشحاله یې نمنځلې.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1000 او 15000 نوي مندل شي.
اوریدونکو د لانډ مودې لپاره زموږ د پیغام ثبتون کې ماشين شمیرې هم بدلی شوې دي. د شمیره تاسو در سره ولیکئ 00 420 21 24 15. اوس هم زو تاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
تاسو له پیغامونو
مهران د کابل څخه لکه څنګه چې کابل امنیت او حکومت نوی دغه ته تسلیم شو یا ونیو چې هر څنګه چللی خو د کابل امنیت باید تنیم شي. دلته کوم تاسیسات او حکومتي دي هغه ټول خالي دي ځکه څوک پکې نشته حکومتي دي چې نو د نوي حکومت ته پکار دي چې ورځان ورسوي هلته واغ ځایونه کنټرول کړي ونیسي چې چپاول شروع دی د هغې دینا ملکیان دي هغې دین غلاګانې کوي د شپې د طرف د طالبانو په جامه کې کسان راوځي په بعضې ساحاتو کې هغوی غلاګانې کوي هغوی ولاړ دي ځکه په کابل کې چې کړې دوی راتګ اوازه شوې ده که ملکي میدان دی که نظامي میدان دی ټول ورته او تاسیسات یې او حکومتي چې دي دغه ټول خالي شوي دي باید دوی رسیدګي هلته وکړي ځکه دغه د حکومت د ملت مال د بیت المال مال دی هر سړی چورکوي او تختوي ځان دپاره.
زه یو تن د ننګرهار ولایت د جلال آباد څخه تاسو سره تماس کیم. کوم مسجد چې رامنځته شوی دی ډېر یو ناول او ترینګلی حالت دی. ټوله واویلا ده څوک جاړي د چا په خوله باندې مسکاګانې نشته دی خو ډېر یو بد حال دی. طالبان چې راغلي دوی هم خارجیانو نړیوال ته زموږ یو بد پیغام انتقالوي ځکه ټول د تمبوزکونو د هغه په حالت کې دي مخونه نه ښکاره کوي او بس ټول ولایت ته درې څلور سره داخل شوي دي نو ډېر بد حالت دی. هر څوک کوشش کوي په یو لار نه په یو لار د دې هیواد او د دې ښار نه ځان وباسي.
د صفت الله رحیمزی د وردګو تن اوسیدونکی او د کندهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځی د څلورم ټولګي محصل یم. زما سره دغه سوال دی چې باید د اسلامي امارت زر تر زر د لوړو زده کړو وزارت ته امر وکړي چې پوهنتونونه سر له شنبې شروع شي تر څو خپل محصلین خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې موږ و تاسې د څومره وخت وینو چې پوهنتونونه رخصت دي، ځینې د کرونا له وجې او ځینې د سیاسي دغه وضعیت له وجې اوس چې دغه وضعیت سم شو باید چې پوهنتونونه په خپل وخت د شنبې فرض بیرته عملا په حضوري درسونه شروع شي تر څو محصلین وکولی شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
څلور نیمه بجې شوې، اوس هم لاند خبرونه له احمد تکل نه اورو.
راپورونه وایي چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې نن 15 کسان وروسته له هغه ووژل شول چې سلګونه کسانو الوتکو ته د ننوتو هڅه کوله. عیني شاهدان وایي معلومه نه ده چې دا کسان په ډزو وژل شوي که تر پښو لاندې شوي. د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه په دوها او اسلام آباد کې بحثونه په پام کې دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مني چې د هیواد د راتلونکي نظام په اړه د بحث لپاره یو پلاوی له کابل څخه قطر ته ځي، خو وایي د بحث اجنډا یې معلومه نه ده. د ازبکستان سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان یو پوځي جټ الوتکه په ازبکستان کې نسکوره شوې ده. د راپورونو له مخې د دې الوتکې درې واړه سپرلۍ ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي په کابل کې د روسیې سفیر به سبا د طالبانو له استازو سره په کتنه کې په افغانستان کې د روسیې د سفارت د کارکوونکو پر امنیت خبرې وکړي. د ارمنستان حکومت له پاکستان سره د سرحدي لانجې په مسله کې له هند څخه پر ملاتړ ټینګار کړی. د ارمنستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په ایروان کې د هند خپلواکۍ د ورځې په ویاړ جوړې شوې غونډې ته وویل چې ارمنستان تل د جمو او کشمیر په مسله کې د هند ملاتړ کړی. په پام کې ده د امریکا د سمندري ځواکونو سرتیری پاول والن چې په روسیه کې د جاسوسۍ په تور په حبس محکوم شوی، د روانې اونۍ تر پایه له محکمې وغواړي چې خپل هیواد ته یې واستوي څو د حبس پاتې موده هلته تیره کړي. او په روسیه کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره له 800 لوړو او پرون له دې کبله د مړینو شمیر 816 کسانو.
زموږ قبل ازادي رادیو نه اورئ که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، هلته موندلی شئ د ویبپاڼې پته مو د ازادي رادیو .com. که چیرته انټرنیټ کاروئ نو زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ، facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. پر ټویټر او یوټیوب مو هم تعقیبولی شئ. اوس هم لجمنې سره سم راځو اونیزو پروګرامونو ته، امنیت او سالم چاپیریال، او ورپسې ژوند په شیبو کې پروګرام ماهیرو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشوم ته د ښکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډېریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولې یو شمېر کورنۍ د ماشوم په نوم کې ښودلو دومره غور نه کوي؟
ماغه به زمور ته انګیل مال ولی بی بی آبا با دیرا باندی خیلی سخی نوم ده ویل زن آغا و خندان نومونه و خلق دومره پسه نگرجه.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پایل کې د ماشوم د نوم کې ښودلو په اکله د خلکو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره هم د موضوع څېړو. لازادي راډیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوي زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم ټاکئ چې په ویلو سره د نوم خواند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت، د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسو باندې خیدی د نوم تلفظ په دقت سره چکړی. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي، ځکه ویره به ورسره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلئ. داسې هم کولی شئ چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړئ. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکوونکی میاجان وایي د ته داسې کسان ورځي چې خپل نارینه وي خو نوم یې ښځینه ورباندې ښودل شوی وي.
یعنی بعض نومونه متراځي چې تعجب کړم، بالکل سالخوش زه نه پوهیږم سالخوش څه مانا. شیرینګل هم د نر نوم دی هم د ښځې نوم دی، لکه شاګل ماګل قندیګل. ما فکر کړی چې دا به ښځه وي، مګر هغه نر وي، نام ماست شاګل نر وي.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس یې خپل نومونه نه دي خوښ. په باغ زنانه کې دوکانداره روشن له نورو خبرو سره
د خپل نوم نامې والا مور میشه د نوم مې روشن ده نه پوهېږم خو مقصد نه مې خوښېږي دا نوم ورکې چې یو ښه نوم به یې راباندې ښی وه ما هغه به زه مور ته ویلم ولې ولې بی بی اوا به دې راباندې ښی وه څه ښه نوم ده ویلې ځان هغه به خندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېدل. د مو د څه ښه نومونه دي؟ یوه یې ډیوه ده، بله یې روینا ده، یوه یې بی بی رقیه ده، بله یې بی بی اجره. دغه نومونه ما پر لورګان ایښي. فکر زړه ته ډېر کوم، باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهمو حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د ښکلي نوم کېښودل دي. د علومو اکاډمۍ د دیني برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي چې د نوم ایښودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ یې دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي، نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالتي حق دی چې وګوره هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي حق الولد علی الوالد خمس، د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي. په هغو حقونو کې لومړی حسابوي ان یحسن اسمه، دا چې هغه ته ښکلی نوم انتخاب سي. دا ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و، ډېر ښکلی نوم. همدا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده. په اسلامي تاریخ کې یو ورک نوم و، ما وغوښته چې دا راځوندی شي. رومیسا د مالک مور وه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېره ګرانه ښځه وله. دا رقم عمره یو نوم ده، نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه.
د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین نظمي وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
د نوم ایښودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د ده په ژوند او د ده په راتلونکي کې خورا ډېر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور و پلار تر ډېره حده او تر ډېره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کېږدي. یا یې نیکه ږدي، یا یې ملک ږدي، یا یې مشر ږدي، یا یې وکیل ږدي، او یا یې انا ږدي، یا فیصله خواکی و خسر گدی. دغه مورد لبد مرغه یو مورد داده چې مهم ده، ډیر بارزښت ده، بارزښت متاسفانه مونږ نه پیګو. دویم دغه نوم بل څوک دی، او درېم مسله داده چې مور او پلار مو دی په ډیرو شری په ډیره زرنګي او په اصلاح په غوړ نه گدی. او په دې نه پوهیږي چې نوم هم کوي سي په ماشوم اغیز وکړي کنه. هغه نوم دوی ګدی چې خپلې خوښي.
چې یو د شنو می چې هغه د ماشوم خوښ نه یا هغه د مناسبه معنا ونلري دا څومره بد تاثیر کولی سي.
غواړم څو ستونزې یادونه وکم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي. یعنی ډیری ماشومان د خپل نوم له برکته به اصلاح په ژور خپګان اخته کیږي، په استراب اخته کیږي، خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچی بد نوم کېږدئ، د بدو کړنو ته هڅولی او ترغیبولی سي. دریم د احساس مسله ده. ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکوي، او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختیه شقاوت ورکوي. ډیری نومونه د ارواپوهانو له نظره د کړنو لامل ګرځي. یعنی ډیرې داسې نمونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ باسي که بد نوم پکې دی هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیرو نمونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کیږدو هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي. یعنی هغوی کولی شي په آینده کې بااستعداده او لایق او باهوشه واوسي. د نوم او جرات ترمنځ یو عجیب اړیکه پاتې سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کیږدو د دوی په زړورتوب جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کوي سي. ډیری نومونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي. که موږ په خپل بچي ښه نوم کیږدو د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي. یا که موږ بد نوم پکېږدو کېدای شي دی بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. د ډیریو نومونو ترمنځ د نمونو او د بی باوري ترمنځ رابطه ده. ډیرې د سینومونو د دې ماشومان په خپل ځان بی باورکی په خپل استعدادونه بی باورکی په خپل هویت او شخصیت بی باورکی. ډیرې نمونه حتی لډار سره رابطه لري.
تاسو خپل رقم نمونه اوریدلې چې هغه مناسب نه دي.
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتو نمګدی دای به معمولا کوڅډاب لندغر او سرتوري معمولا بس کارونه کوي سرتورانه کوي. که تاسو خپل نوم زکی نوم ګدی په خپل بچی دای به په خونځي کې خینوم لري اخلي لایق به زحمت به باسي. زکی څه معنا ورکی؟ زکی خوب دی او شر معنا ورکی او سرتور څه معنا ورکی لندغر څه معنا ورکی؟ یا مثلا که تاسو خپل بچی زمرای نوم ګدی د زمری خونده به دوی دای هغه کوي په اصطلاح بیرحمی به کوي شقاوت به کوي یبل به کوي. په زوی باندې همدغه سه نور نمونه ګدی مثلا سارویو الوتونکو. که تاسو خپل بچی هم داسې مثلا داسې نومونه کېږدی چې هغه په ټولنه کې یو ډول مسخرې ول دي مثلا شاکوکو جان، نو دا کوي څه اغېز ولري هم مثبت او هم منفي. یعنی د ده په عواطفو اغېز کوي. دی په تلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تروریست یا مثلا چنګیز خونخوار یا هیتلر فاشست دا نمونه بده پر رسنیو کې اوري او دغه نمونه به کېدې سپټولنه کې د سره استفاده شي. مثلا اسامه تروریست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار. دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډیر بد اغېز کوي. د ته وډو ډار ورکی د په ذهن کې وډو ځینو کړنو ته اړ باسي. یعنی ډیر هغه خلک چې تاسو غل ورته وای غل هغه غل کی. ډیر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وای مزر وای هغه بل اخره فتنه کیږي مزر کیږي. او روسي مورچې دونې غړ مو کوم هغه اړ کیږي. یعنی نوم کولای سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیمه اغیز وکړي. یعنی ستاسو بچی بلاخره ټولنه کې له ماشومانو سره مخامخ کیږي او دغه د شپږ کلنۍ، پنځه کلنۍ او درې کلنۍ سن دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډیر مسخري وکړي. یعنی کله چې په ډله کې یو ځای کیږي سره نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و د تا ماشوم د ملنډو ټوکو ټکالو او مسخرو سوجا ګرځي.
استاد که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک خپل ماشوم باندې نوم ږدي دای له چا نه مشوره واخلي ترڅو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي.
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې موږ ډیر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې شته د هغو نومونه ږدو. یا مثلا که موږ ترکي سریالونه ګورو هلته د ترکانو نومونه ږدو. یا مثلا که موږ اوس امریکایي سریالونه ګورو یا مثلا نور اروپایي سریالونه هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبع نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلاټه کیسو. یعنی موږ ورسو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له غوی سره کینو خبرې وکړو او مشوره ترې وغواړو چې په خپل بچی په خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څه نوم کیږدو. هغوی له تاریخ خبر دي، په اصطلاح نومونه ستا په تاریخ کې زموږ په فرهنګ کې کلتور کې که هغه موږ په خپلو بچیو کیږدو لورګانو زمنو دا به تر ټولو ښه منبع او ښه مرجع وي.
ډېر مننه استاد. درنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چیاست الله ممال او ملګری.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړای ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاجی بدی کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا خبر یاست چې بیبی مهرو څوک و؟
بیبی مهرو د موجوده کله چې د کلی کې اوسېدله دا دیو بل ځوان سره واده کړی و او کله چې د واده شپه وه ځوان وکتل چې د کلي ځوانان نشته پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي سپینګورو ورته وویل چې د کلي ځوانان غزا ته تللي د انګریزانو سره وجنګېده ټپي شو بیا د دې ټپونو نه شهید شو هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوړ لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل بی بی مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه
د بی بی مهرو د سیمې پاکله خلک څه وایي
بی مهرو څه ده یو ښه منطقه ده او خلک یې ښه با اتفاقه نو اوبو وضعیت د شان نامې خدا په ښه درجه کې دي
نن همدا موضوع څېړو په پیل کې د بی بی مهرو په اړه لنډ معلومات وړاندې کوو د یاد ځای تاریخ او ارزښت روښانه وو ملتیا مو وکړئ قدرمن اوریدونکو د کابل په شمال کې به مو د بی بی مهرو د زیارت غونډۍ او ښوونځي په اړه خامخا اوریدلی وي بی بی مهرو یو ښکلې رښتینې او خواریکښه پیغله وه چې تل به یې په کلیواله جامه کې له خپل مور پلار سره په پوله او پټي کې کار کوه نوموړې دومره ښایسته او جذابه وه چې د کلي د ټولو خلکو پام ځان ته اړولی و عزیز هم چې د همدې کلي اوسیدونکی و په ښکلا صداقت لیاقت او زحمت کې له بی بی مهرو څخه کم نه و د بچی په ځمکه کې کار کاوه په بی بی مهرو به سترګې لګېدلې د وخت په تیریدلو سره مین شو او خبره تر خواستګاری او واده ورسېدله د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بی بی مهرو او عزیز د غیرت او ویاړ کیسه کوي
بی بی مهرو دغه موجوده کله چې د کلي کې اوسېدله معارف کوشش کوي چې د مشهور خلکو نومونه په مکتبونو کېږي په دې سلسله کې د بی بی مهرو مکتب هم دی کله چې بی بی مهرو کې مکتب جوړ شوی د غونوې د دې په نامه کړی دا د یوه بل ځوان سره واده کړی و او کله چې د واده شپه وه ځوان وکتل چې د کلي ځوانان نشته پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي سپینګورو ورته وویل چې د کلي ځوانان غزا ته تللي انګریزانو په کابل حملې شروع کړې ده د اسمایي غره نه هماغه د واده د تخت نه راپاڅېد او په غازیانو پسې ولاړ هلته مسلسل جهاد و جګړه وکړه د انګریزانو سره وجنګېده بالاخره دوی درې ورځې وروسته هلته ټپي شو بیا د دې ټپونو نه شهید شو هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوړ لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل بی بی مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه البته یا د زیاتو چرتونو غمونو نه یا کومه ناروغي ورته پېښه مطلب هغه د ده نه مخکې مړه شوې نو بیا یې د قبر هم د دې په څنګ کې د بی مهرو په غونډۍ جوړ کړ او بالاخره د دې کلي نوم شو بی بی مهرو دا د افغان او انګریز د دوهم جنګ کیسه ده یعنی په 1980 کې په دې اساس بی بی مهرو مشهوره شوه غونډۍ د دې په نامه شوه او دا و عزیز چې خاوند یې و پاکو شهیدانو پیس یادیږي او خلکو سم زیارت ته ورځي په ډېر درانه نظر ورته ګوري او قدر یې کوي
بی بی مهرو چې ژوندۍ وه څه یې کول څومره تحصیل یې وه څومره لاسته راوړنې یې درلودې
هغه وخت د تحصیل موضوع نه وه دا د یو سلو څو دېرش کلونو خبره ده لیکن هغه وخت یوازې تحصیل د شعور وسیله نه وه په ولس کې یوه سلسله ملي ارزښتونه وو یوه سلسله کورني ارزښتونه وو کورنیو به خپلو لونو ته خپلو زامنو ته زده کړې ورکولې خبرې به یې ورښودلې د وطن مینه به یې ورښودله د وطن سره به یې علاقه ورښودله د وطن مشاهیر به ورته یادول د افغانستان د تاریخ فصلونه به یې ورته ویل نو په دې اساس هغه وخت زموږ ځوانانو زموږ پیغدو ډیر ژوندی شعور درلود تاسې وینئ چې په لومړي انګریز او افغان جنګ کې د نارینهو تر څنګ ښځو برخه اخیستې په دوهم افغان انګریز جنګ کې د نارینهو تر څنګ ښځو برخه اخیستې او هغه ملي احساسات چې د دوی په وسیله خلکو ته بیان شوی دی. هغه تر اوسه یادی مثلا ملال هم د همدې وخت ده، هغه هم په دې دوهمه جګړه کې فعاله و په میوند کې.
تاریخ پوهان وایي چې د بی بی مهرو سیمه یو کلی و او کورونه یې هم له خامو خټو څخه جوړ شوي و. خلک یې په کرنه او مالداری بوخت و او ځینو یې څرمنې هم جوړولې. د همدې لپاره خو یوه کوڅه په څرمن ګنډونکو باندې مشهوره وه. په بی بی مهرو کې یوازې د قصابۍ کوڅه له پخوا څخه پاتې ده، نور ځایونه نوي جوړ شوي دي. تنای جان منګل د یادې سیمې د ارزښت په باب وایي چې مهمه او د پام وړ ده.
چې تیریږي مکتب یې ده، بیمارو غونډه یې هم ده، بیمارو غونډه هلته هدیره هم ده د بیمارو هدیرې په نوم. اوس نوي نوي منزلونه پکې جوړ شوي دي، نوي نوي لارې پکې تېرې شوي دي، فرزن پلازاګانې پکې جوړې شوي دي، بلند منزلونه پکې جوړ شوي دي. ولې په پخواني حالت اوس نه ده پاتې، اوس یې ډېر بدلون د بیمارو څخه کې راغلی دی. یعنې هغه پخواني د کابل اصلي خلک دي، د زاړه ښار یو د دیوانانو فرزن دغه سیمه یا د بیمارو سیمه دا دی اصلی کابلیانو سیمه ده. اوس ډیر کابلیان چې دی دغه جنگونو دی دغه ترجدی پیښو له امله ډیر کوچ کړی دی، ډیر تللی دی خارجي ودنه ته، یعنی بهر ته تللی دی. او دلته ډیر ما وانته خلک راغلی دی اوس هغه بیمارو کې اوسیږي. نو زه فکر کوم چې د بیمارو خلک ډیر هغه زړه هغه پخواني خلک هغه اصلي اوسیدونکي چې دی کابلیان دی هغه به نه وي، ډیر به کم پاتې وي. بیمارو لاره چې په تېره شوې ده دا د کابل بینلی ډګر سړک په عمومي سړک په غاړه پرته د بیمارو، یعنی هر خارجي رئیس جمهور یا نور میلمانه چې راځي د بیمارو لارې هر دولت مقصد چې ملاقات لري یعنی افغانستان تر داخلیږي، نو یوه اساسي لاره ده. دغه مقصد ډېر عمومي لاره ده، ځکه چې په دې لاره نه هر څوک تګ او راتګ کوي. او دا سیمه باید ښه ښکلي جوړه شي او صحیح جوړه شي تر څو چې د سیلانیانو یا د خارجیانو پام یوغې ته وګرځي.
اکثره کسان چې د بی بی مهرو پاک لاوري نو هیله دا وي چې بی بی مهرو غوندې شخصیت شي. په دې اړه د کابل اوسیدونکي روشن او ورپسې له بغلان څخه د راغلي محصل احمد ګل خبرې اورو.
د بی بی مهرو پختوی دغه څه قصې مې اورېدلې دي. ډېرې یوه با غیرته با شامته ښځه وه، نو همېش داسې کینو بیا د منګ یو تره ده بیا د همدغه په باره کې قصې کوي. دا غازی د بی بی مهرو دغه دوی بیا دغه دوی یادوي د دغه دوی قصه کوي، نو یعنی غیرت شامت صاحب د جنگ انده هر چی کې دومره مخکې وسه نو هیڅ ویلې پخته نه مګا ډیر می خوښی دي. وخت ته لاړم بیا متر وو ویلې ویلې دغه اندغه مثلا دو مکتب د بی بی مهرو ده او دغه هم تپه ده. بیا ما تا دریدلم نو لیدم چې خدای کاش کې هغه وخوای چې دغه په څنګه زم ولاره
د مکتب په دوره کې مونږ غو نه نو اوریدل چې بی بی مهرو بی بی مهرو نو یو مکتب په نوم باندې دا هاوډی ته ویاړل یو تکړه خزوه ټولنه ته دونه غټ خدمت کړی دا، یعنی ډیر لوی خدمت کړی دا بی بی مهرو چې نوم یادیږي دا په کتاب کې په بلدی کې بلدی کې نوم اوروړي پی ویاړ کوي افغانه خزوه دا سی خدمت نه کړی دا توان خو هر څا کېستا دا ورته ارڅوګ لري هر خزې لري خزې نارینه او ناکام نه نارینه او د خزې ناکام دي. خو خبره د متحد کېدو ده چې هغه سره هم څوک لاس ورکړي په ټولنې ته خدمت کولای شي. هر څوک توان لري د لسی بی مهرو په شان سي د ملاله په شان سي.
زمونوم اید محمد تخلص می بی غرض د پکتیا ولایت د اریوب جازای ولسوالی د جبارخیل کلی وسیدون کیم. ز شاعر یم هم د تاریخ استاد. ز د آزاد رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم. ډیر استفاده میتنه وکړی او هرمشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېږه د هرمشه د پر او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات کوکی.
د بی بی مهرو د غونډې پر سر د بی بی مهرو او عزیز قبر دی. خلک زیارت ته او کله هم د میلې لپاره ورته راځي. ګلاب خان چې په یادې سیمه کې اوسیږي په دې باور دی چې د بی بی مهرو اوسیدونکي په اتفاق او اصیل کابلیان دي، ځکه خو دوی ښې خاطرې ورنه لري.
بی مهرو چې ده یو ښه منطقه ده او خلک خو با اتفاقه، نو بو وضعیت د شان نامې خدا په خله راجا کې دي. دولس کاله دولس کاله کې سیمون غلطه له پاکستان هم څخه ډوکړه راغله دلته په بیمارو کې وسمم کور کرای دل بیمارو لتروس نه وتلی مونږ لتروس ل بیمارو کومه بل خاطره نه لرو
مثلا کابل کې سیمې ډیر وی ولې دی وختل چې بیمارو انتخاب کې
بیمارو سیو قلب کابل او وضعیت دغه لپاره خپل خپلوان مو دغه ته زیات ول د مو خپل خپلوان لپاره چې خپل بازو مو دغه ته پراته ول دغه خپل بازو لپاره مونږ دغه ته راغلو
د بازار پاک لیراتوه مثلا یو چرته تو کوسیگی نانوایی ضرورتی دوکان ضرورتی مارکیت ضرورتی دا شای اندر تنیز دیدی؟
هر شای مونتا مجهز دی نانبایان مسجد مکتب دوکانو نبازار طول تنیز دیدی گوندهی تا خو پا افتا که یو پیرا جمعکی بعد لمنزه یو چکر ورزو
سمرا دی خواهی گی آتا چه گوری؟
دیدن دی خلک بازی ساتیری لپارا پا کابل که نور زوی ننسته مونتا بهترین جای د بیمارو غونډې ده لاندی والا نو سره با اتفاق با اتحاد اندغه ته کې نو سات ساتيري کو بس اندغه بهترین ځای ده مونته
درنو دوستانو دا و ژوند په شی وکي خبرونه تربیه هي چاره
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپتا ولای سي شمیره دا ده 00422211214115 شمیره بیا وایم 00422211214115
پیار کی میں مزل دے یاد تورو سترگو والے بات سینے دیوڑا یاد تورو سترگو والے بات سینے دیوڑا پاس بزر پیار کی میں مزل دے ید تو روست گوالے بات سینے دیوے راوڑا ید تو روست گوالے بات سینے دیوے راوڑا بات پزر تو
رانج تور دی چاور کڑی سندر مار دلے ونشو بنظر زولنے راوڑا بدبل چایا بل چانے تددد پیار کے میں مزل